بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرداد یعنی زمری د میاشتې لومړی د 1445 هجري قمري کال د محرم د سپیڅلې میاشتې پنځمه او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 23 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د ایران د اقتصادي فعالیتونو زیاتولو ته د طالبانو ګروهنه له خبرو تر عمله نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې تلپاتې خوشبوی 19 پروګرام لرو. بیا به ایران په 13 کې 19 پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به د نوښتونو 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدر منوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شي. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د سویډن د حکومت لخوا د قرآن کریم د سپکاوي غندل کافي نه دي. ایران د اسلامي هیوادونو د غونډې غوښتنه وکړه او د داعش ترهګر ډله د امریکا ملاتړ لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د سویډن د حکومت لخوا د سپکاوي غندل کافي نه دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وویل د سویډن د حکومت لخوا قرآن کریم د سپکاوي د غندلو د بیانې خپرېدل هیڅ کافي نه دي او دغه حکومت بیا د دغه جنایت عاملین عدالت ته وروسپاري. هغه پرون د مسلمانانو د آسماني کتاب چې د ټولو الهي دینونو د پیروانو لخوا احترام او تکریم کیږي د سپکاوي د جنایت په وړاندې د سویډن د حکومت د کړچار په غندلو سره وویل، هماغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ټینګار کړی، دغه خطر را منځته کوونکی او له دسیسې ډکه پیښه ده او له دغه جنایتکار عمل څخه د سویډن د حکومت ملاتړ د اسلامي دنیا په مقابل کې د جنګي چمتووالي اتحاد ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دواړو هیوادونو کې د ایران او د سویډن د سفیرانو د متقابل ماموریت ختمولو او د نوي سفیرانو په تبادلې د بندیز لپاره د ایران خارجه وزارت ته خپل حکم ته په اشاره سره وویل، د سویډن د حکومت لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي د غندلو بیانیه هیڅکله کافي نه ده او دغه حکومت بیا د دغه جنایت عاملین عدالت ته وروسپاري. ایران د اسلامي هیوادونو د غونډې د ترسره کېدا غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالرحیان پرون مازیګر د ترکیې له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غندلو کې د ترکیې د دریځونو په قدرونې سره وړاندیز وکړ چې په چټک ډول د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو ځانګړې غونډه جوړه شي. په تېرې جمعې ورځ د ډانسک پټریوټر خیپالی او له اسلام څخه د خلکو د ویراولو د ملي ډلې غړیو په یوه ناوړه اقدام کې د ډنمارک په کوپنهاګن کې د عراق د سفارت مخ ته قرآن کریم وسوځاوه. د ایران او د ترکیې خارجه وزیرانو پرون مازیګر په ټلیفوني خبرو کې په سویډن او ډنمارک کې قرآن کریم ته د سپکاوي په کلک ډول غندلو سره د نړیوالو په سیمه ییزو او دوه اړخیزه حوزو کې د تهران او د انکری د اهتمام ور تر ټولو مهم موضوعګانو په حق له د نظر خبر وکړ. د اسلامي ویښتیان نړیوالې ټولنې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه وغنده. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ویښتیان نړیوالې ټولنې د وی بیانې په خبرولو سره په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی غندلی. د اسلامي ویښتیان نړیوالې ټولنې پرون د وی بیانې په خبرولو سره په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی ته په غبرګون کې زیاته کړه. په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی او بې حرمتي او زلبیا په دنیا کې د څه د پاسه 2 میلیارډه مسلمانانو د زړونو د دغه کېدا سبب شو او په پریکنده توګه د بیان د ازادۍ په نوم د مسلمانانو دینی سپېڅلتیاو ته د هر ډول بې حرمتۍ پایلې د سویډن حکومت ته متوجه دي. د اسلامي ویښتیان نړیوالې ټولنې د دغه ناوړه عمل په سغ ډول د غندلو په ترڅ کې چې د اسرائیلو جاسوسۍ اداره موساد او د امریکا جاسوسۍ اداره سی آی ای پلانونکي دي د سویډن په حکومت غږ وکړ چې د دا ډول غیر عقلانه کارونو د مخنیوي او لسپکاوي د ډکو اقداماتو د تکرار د بندېدا لپاره اقدام وکړي او د هغه له عواملو سره جدي چلند وکړي او هغوی محاکمه کړي. دغه راز په کوپنهاګن کې د قرآن کریم لسپکاوي وروسته په تهران کې د ډنمارک سفیر د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ته احضار کړی شو. د ایران د خارجه وزارت د اروپا د لویدیځ د چارو مسؤول مجید نیلی احمد آبادی د ډنمارک د سفیر په احضارولو سره د دنیا په هر ځای کې د اسلامي سپېڅلتیاو باندې د هر ډول تیری په غندلو سره وویل په اروپا کې د کتاب سوزول د منځنیو پیړیو د جهالت د ګډوډۍ فضا یادونه کوي چې په خپل وار سره په لویدیځو هیوادونو کې د فکر د ازادۍ لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. اوسنیو شرایطو کې د نوي حکومت جوړولو لپاره خبرو یا کومې هوکړې ته اړتیا نشته. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع چارسمبل وزیر مولوي محمد یعقوب وایي افغانستان کې داسې څوک نشته چې دوی ورسره د روغې جوړې خبرې وکړي او د اوس لپاره د یو ټول ګډونې حکومت جوړولو په اړه یې خبرو اترو ته هیڅ ضرورت نشته. نوموړي د سعودي عربستان له العربیه ټلویزیون سره په تازه مرکه کې د چین په همکارۍ د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روغې جوړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان د دې جوړې هرکلی کوي او ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز ولري. خو هغه وویل که د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې ښې یا خرابې وي د طالبانو حکومت له سعودي عربستان سره نږدې او ښې اړیکې غواړي. له دې خبر وروسته نوموړي وپوښتل شو چې آیا فکر کوي دا لړۍ به افغانستان ته هم وغځېږي او د یو ټول ګډونې حکومت لپاره د افغانستان د لورو ترمنځ د روغې جوړې خبرې به پیل شي. نوموړي په ځواب کې وویل په افغانستان کې موږ داسې ډله او داسې څوک نه لرو چې روغه جوړه ورسره وشي. ځینې کسانو چې امتحان یې ورکړ ناکامه شول نو ځکه موږ نه غواړو بیا یې په حکومت کې راګډ کړو. افغانستان کې په رزګار او لوست کې خلشته حکومت سره د دوی د یوځای کېدا لپاره کار کوو. موږ د افغان شخصیتونو د راستنېدا مهم کمیسیون لرو چې د لومړي وزیر مرستیال یې مشرۍ کوي. دوی ټولو هغو کسانو ته اسانتیاوې رامنځته کوي چې غواړي افغانستان ته راشي او ژوند وکړي. دوی که مشران او یا دی خال دی دوی ته موږ مناسب چاپیریال بربرو. خو په اوسنیو شرایطو کې د یو نوي حکومت جوړولو لپاره خبرو یا کومې هوکړې ته اړتیا نشته. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په کور دننه او نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې بولي او ټینګار کوي داسې یو حکومت باید رامنځته شي چې ټول افغانان او سیاسي لورې پکې ځان وویني او د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم همدا غوښتنه لري. داعش تر هغه ډله د امریکا لخوا ملاتړ لري. د افغانستان د کابل ولایت والی موږ داسې ثبوتونه لرو چې خودنه کوي داعش ډله په افغانستان کې د امریکا لخوا ملاتړ لري او داعش ډله د واشنگټن له سپوچ ده. د کابل والی محمد قاسم خالد پرون له طلوع نیوز ټلویزیون سره په مراکه کې ویل دښمن نه غواړي چې د افغانستان مظلوم ملت آرامه واوسي او له دې کبله په بېلابېلو طریقو او راودو سره په افغانستان کې د داعش په شمول ځینې پترې رامنځته کړي دي. خالد زیاته کړه داعش ډله د یو پتنې په توګه د امریکا لخوا جوړه کړی شوې ده او هدف یې د افغانستان امنیت او ثبات ته ګزار ورکول دي. د کابل والی دغه راز د امریکا د بې پیلوټ الوتکې لخوا د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعدې ترهګرې ډلې د مشر ایمان الزواهری د وژل کېدا په ردولو سره وویل په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر د وژل کېدا په حق له هیڅ سند نشته. د طالبانو د حکومت د چارواکیو ټینګار وکړ په کابل کې د ایمان الله ظاهری د وژل کېدا په حکله د امریکا د دا هدف د افغانستان ناامن ښودل دي. پاکستان د افغانستان د طالبانو په حکومت نیوکه وکړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د پوزیر خواجه محمد آصف ویل اسلام آباد هیڅکله داسې فکر نه کوو چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو ډلې لا بیا رسېده وروسته دغه هیواد د پاکستان د دښمنانو په پناځای بدل شي. هغه پرون زیاته کړه د پاکستان حکومت په افغانستان کې واک ته د طالبانو ډلې په رسېده خوشحاله شوی وو او طالبانو ته مبارکي هم ورکړې وه، خو اسلام آباد نه پوهېده چې طالبان له څه مودې وروسته د پاکستان دښمنانو ته پناه ورکوي. خواجه آصف ویل په تېر یو کال کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې مهم کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې له وروستیو ترهګرو حملو وروسته د اسلام آباد چارواکو وویل د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې غړي په افغانستان کې امن پناه ځایونه لري او له دغو امن ځایونو په پاکستان کې حملې پلانوي. اسلامی هیوادونه باید له سویډن سره اړیکې غوڅې کړي. زموږ خبریال راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر حسن نصرالله بیګا په سویډن کې د قرآن کریم وروستی سپکاوي ته په غبرګون کې ویل دریځ نیونې باید د سویډن له حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په غوڅېدا بدلې شي. هغه په دې خبرې سره چې موږ باید په بخښنې غوښتلو ونه غولېږي وویل له سویډن څخه د خپل شارج اپیر په اوربللو سره د عراق اقدام په رسمي سویه تر ټولو مهم د عمل نوښ دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله بیا زیاته کړه کچیرې سویډن دغه کړچار ته دوام ورکړي د اسلام په شریعت کې په داسې هیواد کې راځي چې له اسلام او مسلمانانو سره په جنګ او مبارزې بوخت دی. روسیا به د اوکراین په جنگ کې بریالی شي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی ای په خوانی افسر سکاټ ریټر رشوه کړه. لویدیځ هیوادونه باور دي چې روسیا به د اوکراین په جنگ کې بریالی شي. د اوکراین چارواکي په خپل وخت د پښپړه جنگي راتکو په نه ورکولو کې د لویدیځو هیوادونو سستیا د روسیې د حملې پر ضد د ناکامۍ اصلي دلیل ګڼي. خو د امریکا د جاسوسۍ ادارې پخوانی افسر سکاټ ریټر د روسیې د پوځ سختې حملې او له ماینونو ډکې ځمکې د دغه حملې ضد د ناکامۍ اصلي دلیل یادوي. هغوی په دغو ماینونو کې د اوکراین حملې ماتې خوړلې ده او د اسرائیلو خاریزو د لومړي وزیر پر ضد مظاهرې وکړې. فارس خبری اژانس راپور کړی د نیوکي فلسطین اوسیدونکو پرون د پرله پسې نهشتمې اونې لپاره د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د قضایي اصلاحاتو د پلان پر ضد مظاهرې وکړې. د اسرائیلو کابو 15,000 خلکو په نیوکي کوڅ کې د پارلمان مخ ته او 1,000,000 کسانو بیا په تل ابیب کې د اسرائیلو رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د قضایي بدلونو پر ضد مظاهرې وکړې. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د ایران د اقتصادي فعالیتونو زیاتولو ته د طالبانو ګروهنه له خبرو تر عمله نومیږي. د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د موقته حکومت د بهرنۍ اړیکو مشر شیر احمد عمار مهاجر په افغانستان کې د ایران د اقتصادي او صنعتي فعالیتونو د پراختیا غوښتنه وکړه. شیر احمد عمار مهاجر د دې خبرې په کولو سره چې ایران د افغانستان د خلکو دوهم کور دی ټینګار وکړ، د تهران او کابل ملګرتیا باید په جغرافیایي پولو پورې محدود نه شي. شیر احمد عمار مهاجر په دغه ولایت کې د اسلامي ایران د تخصصي نندرتون په پرانیستون کې د ستورو کې د کلتور، دین او مذهب تړل کې دا د ایران او افغانستان د یو کور بللو عاملو بلل. شک نشته چې په ګډه تمدني حوزه کې د دواړو هیوادونو راتلل د ایران او د افغانستان یوه بله سرزمینی ځانګړنه ده چې په ټولو زمینو کې د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره ډیره مهمه زمینه برابروي. د ایران د اسلامي جمهوریت د تخنیکی، عمراني یعنی آبادونې، انجینیري، د خوراکي صنایعو، د برېښنا، معدنونو په شان په مختلفو برخو کې ډیر وسونه لري چې په افغانستان کې پانګونه کولی شي. د افغانستان د مسایلو کار پیژاندي سروش امیری په دې باره کې ویلي دي، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د نیواک په وخت کې د نیواګرانو د خاصو لورنیوانو په خاطر په افغانستان کې د ایران د پانګونې او شتون لپاره ضروري زمینه او فرصت نه و برابر، خو اوس دا فرصت برابر دی او لازمه یې هم بېشکه د امنیت رامنځته کول او د برابرو او ټول اړخیز اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ده، چې طالبان هم د ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې د ایران پر وړاندې په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. له دې امله د طالبانو د چارواکو له نظره د ایران د تخصصي نندرتون ترسره کول د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهم ګام دی، او د افغانستان واکمن پلاوی هم له ګاونډیو هیوادونو سره د ښه تعامل په ساتلو پسې دی او غواړي چې خپلې ښې اړیکې وساتي. بهرنۍ پانګونې جذبولو مرستو ته د افغانستان اړتیاو ته په پام سره طالبان په افغانستان کې د ایران له هر ډول اقتصادي او صنعتي شتون هرکلی کوي، او د ایران د تخصصي نندرتون ته سره کول په دې اړه د ایران د جدي ګروهنې ښودنه کوي. په عین حال کې د افغانستان په تجارت او اقتصاد کې د ایران هر اړخیزه او جدي شتون په افغانستان د طالبانو د واک د نړیوالو رسمیت پیژندلو ته اړمن دی. که داسې ونه شي نو ممکنه ده په افغانستان کې دننه هغه کسان چې د طالبانو له لورې په ایمال شویو سیاستونو اعتراض لري له طالبانو سره د ایران په ملګرتیا ګیلهمند شي. په هرات کې د اسلامي ایران د کونسلر محمد صدیقی فرد دا څرګندونه چې په افغانستان کې د ایراني شرکتونو لپاره د کار شرایط نه دي برابر او د طالبانو د موقته حکومت له لورې هغه ته پام مهمه او اغیزمنه موضوع ده. شک نشته چې هیڅ هیواد اسلامي ایران په اندازه په افغانستان کې له ثبات او حسین د افغانستان د ګاونډي او ملګري هیواد په توګه ګټه نه پورته کوي. پر دې اساس ایران به د افغانستان د ثبات او حسین په ډګرونو کې له هیڅ ډول مرستې ډډه ونه کړي. هغه موضوع چې په پریکنده توګه دو اړخیزه ده، طالبان هم له دو اړخیزه تړونونو د ایران د ګټه د پورته کولو په لړ کې باید هلې ځلې او خبرې اترې په عمل باندې بدلې کړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. خوږو اوریدونکو، اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو.
د تاریخ
پاڼې
گران و آوریدون که از مفاتی می سلامونه اونه که پرزوینه و منه عزیزان و سنده تاریخی و بلپانه تاسو تا ورانده کبم. ننده ایتبار براز یا یک رنبه ده 1402 هم هیچری المریز کال ده زمری ده میاشته لمره نیرته ده چی ده 1415 هیچری قمری کال ده محرم الحرام ده میاشته لپینزمی او ده 2023 میلادی کال ده جولای لدرویشتم نیرته سر سمون خوری. یو زر درې سوه څلور اتیا کاله وړاندې د یو شپیتم هجري قمري کال د محرم د میاشتې په پنځمه نیټه عبیدالله ابن زیاد وروسته له دې چې له امام حسین علیه السلام سره یې د جګړې لپاره د کربلا په لور زر نور کسان واستول، د زهار بن قیس په نامه یو بل کس ته یې له 1500 سپرو سره دنده ورکړه چې د کوفې صدا پر پل ودرېږي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې له کوفې څخه د حضرت امام حسین علیه السلام د ملګرتیا په نیت وځي. د عامر ابن ابي سلامه په نامه کس چې له امام علیه السلام سره د پیوستون لپاره روان وو، د زهر ابن قیس او د هغه په عسکرو یې برید وکړ او د عسکرو له منځه تیر شو او د چا جرأت ونه کړ چې په هغه پسې ورشي. عامر ځان کربلا ته ورساوه او له امام حسین علیه السلام سره یو ځای شو تر دې چې شهید کړی شو. هغه د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اصحاب و او له هغه حضرت سره یې په ډیرو جنگ جګړو کې برخه اخیستی وه. شپارلس کاله وړاندې د 2001 میلادي کال د جولای په 23 نیټه د افغانستان پخوانی باچا محمد ظاهر شاه وفات شو. ظاهر شاه د افغانستان وروستی باچا و چې له 1933 کال تر 1933 کال پورې، یعنی تر 40 کلونو پورې پر دغه هیواد واکوالی وکړه. محمد ظاهر شاه د افغانستان د بارکزی قوم یو پښتون و چې د 1944 میلادي کال د اکتوبر په 16 نیټه په کابل کې د ستر جنرال محمد نادر خان په کورنۍ کې زیږیدلی و. هغه یوازې 15 کلن و چې د هغه پلار د امیر حبیب الله کلکانی د 10 میاشتنی حکومت په ختمولو سره د افغانستان د باچاهۍ پر څوکۍ کښیناست. محمد ظاهر د خپل پلار په مړینې سره، یعنی د 1930 کال د نومبر په 8 نیټه د افغانستان باچا شو. هغه په هغه وخت کې 19 کلن ځوان و. په افغانستان کې د ظاهر شاه د واکوالۍ پړاو د یو قرار او له آرامښت ډک پړاو او په دغې مدې کې د مخکنیو وختونو او له ظاهر شاه د وروسته پړاوونو په اپوټه افغانستان هیڅکله هم جنگ نه درلود او همداراز یې په دوهم نړیوال جنگ کې بې پلویتوب اعلان کړی و. هغه د افغانستان د ماډرن کولو په نیت سره په سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو سره د ډیموکراتیک قانون جوړونکي سیستم د تأسیس، د ښوونې او روزنې د ماډرن نظام د دودېده او د ښځو لپاره د پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو د جوړولو اقدام وکړ. په عین حال کې د ظاهر شاه منتقدینو د هغه د حکومت پړاو د افغانستان د تاریخ یو خورا تور تم پړاو بللی او هغه په ناسم اقتصادي مدیریت تورنوي. نیوکه کوونکي همدارا ظاهر شاه د قدرت په قبضه کولو او د خپل کورنۍ کسانو ته د ټولو اداري څوکیو په سپارلو محکوم کوي. ظاهر شاه بالاخره د 2001 میلادي کال د جولای په 23 نیټه د یوې اوږدې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. تلپات خوشبویی گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبویی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خپرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی روکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده، تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نه شي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یوه ګناه د انسان په روح، سوچوالی، معنویت او روحاني عزت باندې ضربه وي او د انسان د روح شفافیت یا روڼوالی له منځه وړي او خړکوي، چې د مادې په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. ګناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو ته ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لرې کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان یې هیڅ تمن نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوځ تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، همهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچر عزیزانو سم زه فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې یو چې ایران په تیرونه کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به د ایران د تیرونه تر ټولو مهمو پیښو ته کتنه کوو.
ایزانو د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د چونګاشت میاشتې په 15مه نیټه په تهران کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال سید اسیم منیر سره په کتنه کې د امنیتي سرحدونو په امن او اقتصادي سرحدونو د بدلولو پاکله د ایران په ستراتیژۍ باندې د ټینګار په ترڅ کې د سرحدي بازارچو پراخول او د انرژۍ په برخه کې ملګرتیاوې د دغه ستراتیژۍ د تحقق لار وباله او د دغه کار په تحقق کې د چټکتیا لپاره د دواړو وادونو په لا ډیر فعالیتونو ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې خبرې سره چې له ګاونډیو ژغمله او مسلمان هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لومړیتوب دی، د اړیکو د پراخولو لپاره د تهران او اسلام آباد جدي ارادې ته اشاره وکړه او زیاته کړه د خپل منځه موافقو په اجرا کې چټکتیا بل مخکې څخه زیات د پاکستان او د ایران د اقتصادي او د تجارتي ملګرتیاو او د هغه په نتیجه کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د سیاسي اړیکو د سویې د پیاوړي کېدو سبب سي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر هم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست په قدرونې سره هغه د اسلامي نړۍ لپاره یو ډیر ارزښمن فرصت وباله.
د یمن د بندنیو چارو وزیر السید بدر البوسعیدی د تیر دوشنبه ورځ په مازیګر د یو ډیپلوماټیک پلاوی په مشرۍ تهران ته راغی او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د بندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د عمان له خارجه وزیر بدر البوسعیدی سره په کتنه کې د دوو ورونو او د ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خوشی څرګنده کړه او په بیلابیلو زمینو کې د ګډو ملګرتیا او پیاوړتیا یې د تهران او د مسقط د اړیکو د ژورتیا نښه وبلله. امیر عبداللهیان همدارنګ له ګاونډیانو سره د شو اړیکو د خبرو اترو او همکاریو پر ضرورت باندې په ټینګار سره زیاته کړې ده چې په یاد چوکاټ کې د فارس خلیج د څنډې څلورو جنوبي هیوادونو ته د خپل سفر پر مهال د فارس خلیج د اتو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او همکاریو د ټولګې د جوړولو په وړاندیز مو وکړ او باور یو چې دغه وړاندیز عملي کېده کولی شي په سیمه کې د همکاریو بهیر او امنیت نور هم پیاوړی کړي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو لپاره ښه بیلګه وباله او د اړیکو له پراختیایي بهیر څخه د خوشي په څرګندولو سره وویل اړینه ده چې په مختلفو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو همکاري او لاسلیک شوي وکړې په دوامداره توګه تعقیب کړو او په ټولو ډګرونو کې او په ځانګړي توګه په سوداګریزو اقتصادي ډګرونو کې د اړیکو د لا پراختیا زمینه هم برابره کړو.
ایزانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په چار کې د ملګر ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي سره په کتنه کې د دې په بیانولو چې دغه هیواد سملاسي حل لارو ته ضرورت لري وویل که نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له خوځښتونو څخه رامنځته سوي امنیتي ننګونو ته پاملرنه نه وکړي منفي پایلې به یې د سیمې او د ټولې نړۍ لمن ونیسي. امیر حسین عبداللهیان په دغه کتنه کې د افغانستان په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه د فریدون سینیرلی اوغلو له ګمارلو څخه پرکلی سره د افغانستان په مسله کې د سیمایزو نوښتونو د پرمخ بیولو په موخه له ملګر ملتونو سره د همکارۍ لپاره د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. هغه په دوام کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېده او تروریزم سره مبارزه مهمه وبله او د افغانستان د ننګونو له هوارولو سره په مرسته کې د ګاونډیانو په چوکاټ کې د سیمې د هیوادونو له نوښتونو او نظریاتو د ملګر ملتونو د ملاتړ په ضرورت ټینګار وکړ. سینر لیو غلو هم په دغه کتنه کې په امنیتي او سیاسي اړخونو کې د افغانستان له حالاتو څخه د خپلې ارزونې په بیانولو سره په افغانستان کې د ټول شمول حکومت له جوړېدو او د دې هیواد د ننګونو له هوارولو سره د مرستې لپاره د ګاونډیو او د سیمې له نوښتونو د ملاتړ په ضرورت تاکید وکړ.
د ایران د خارجه وزارت ویاندوی فارس خلیج سیمې ته د امریکا لخوا د اف 14 الوتکو د استولو په اړه وویل د سیمه ییزو مسلو په تیره بیا امنیتي په اړه د امریکا د دولت رول هیڅ کله سوله ییزه او رغنده نه، په دې اکله د امریکا خبرې لفظیانی او تحرکات ویجاړونکي او لمسونکي دي. ناصر کنانی زیاته کړه اسلامی ایران په هر ډول لمسونکي او غیر قانوني اقدام په تیره بیا خپلو پولو ته نږدې حساس دی او په فارس خلیج کې د خپلو پولو او د سمندري تګ راتک په خوندي ساتنه کې د خپلو وسلوالو ځواکونو توانمنۍ او څارنې ته په پام سره د لازمو تنبوونکو او لنړیوالو حقوقو او اصولو سره برابرو تابعیو د کولو لپاره خپل حق محفوظ ګڼي او له خپل مسلمو حقوق به استفاده وکړي.
ایزانو د ایران د ځوانانو والیبال ټیم په ایتالیا په غلبه او پرله پسې اتو لوبو په ګټلو سره د نړۍ اتل سو او په دوهم ځل په لومړي مقام ودرید. د نړۍ تر 21 کلونو د کم عمره سړو د والیبال د نړیوالې ټولبلې لوبې چې د چونګاش ال شپاړسمې د بحرین په منامه ښار کې پیل شوی د تیر دوشنبه په شپه د ایران په تلولې سره پای ته ورسېدی. د دوغو لوبو اتمه او اخري ورځ پرله پسې اته لوبې وسوې چې په تر ټولو مهمې سیالۍ کې د ایران او ایټالیا د ځوانانو ټیم د تلولې د مقام لپاره له یو بل سره مقابله وکړه. د ایران د ځوانانو د والیبال ټیم چې تر دې سیالۍ مخکې پرله پسې اووه لوبې ګټلې وې په دې کتنه کې هم د دوو په وړاندې په دریو لوبو سره بریالۍ او په پرله پسې اتم ګټات سره د نړۍ اتل سو.
او په سویډن کې د قرآن کریم د بیا سپکاوي وروسته په تهران کې د دغه هیواد د سفیر خارجه وزارت ته وبلل او د اسلامي ایران سخت اعتراض ورته ورسول شو. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان هم د ملګرو ملتو سرمنشی انتونیو ګوتریش ته په یو لیک ولیکل په سویډن کې د قرآن کریم شانته د بیا سپکاوي افسوسناک خبر د اسلامي ټولنې او د الهي دینونو د پیروانو احساسات او جذباتو ته سخت گزار ورکړی او د دغه سپکاوي کوونکي اقدامات ټکانونه او اندېښنې مخ پر زیاتې دودي. په دغه لیک کې راغلی د اسلامي ایران جمهوریت د نړۍ د مسلمانانو سپیڅلي کتاب قرآن کریم ته د سپکاوي لمسوونکی او توهینوونکی اقدام ته چې په تیره میاشته کې په دوهم ځل وشو د سویډن د مقاماتو د اجازه ورکولو د سخت غندنې په ترڅ کې کلک خبرداری ورکوي چې د بیان د ازادۍ په نامه د دغه اقدام دوام د ټولو مسلمانانو ښکاره سپکاوی دی او د اسلام دښمنۍ او د افراطګرۍ د دودېدو په هدف سره ترسره کیږي.
قدر من اوریدون کو د خبرونه وخت مو پام دی زکی پای تر سیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
نوښتونه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خې چاري عزیزانو وسمزه فاطمی لخوال محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شیو چې د نوښتونو پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په نوښتونو پروګرام کې چې هر اونۍ یو ځل خپریږي، تاسو په ایران او نړۍ کې له ټولو نویو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي بریاو څخه خبرو.
ایزانو در روانی اونی د نوشتنو پروگرام پیلمی اوزی که پیو مطلب سرا پیلو د نویوالو گرافونو پا ورسته درجه بنده و بندی غور شواده نکوی چی در ایرانستان جمهوریت پا دیر علمی برخو که دواده کولو پا ترس که توانیه دلیده چی در نرای پش پاره سم مقام که ورسی د دوگو غورونو پر اساس پا ایران که د علم د تولید حالت د علمونو پا بیلا بیلا اوزو که د علم د تولید د مناسبی وده شواده نکوی. د علم د تولید پالت باندې د غور لپاره له بیلابیلو ګرافونو او ځانګړو استفاده کیږي او د ویب آف ساینس، نیچر انډیکس، اسکوپوس، د اسلامي نړۍ د علمونو د استنادي ویب پاڼې او د درجه بندیو د نظامونو په شمول نړیوالو ګرافونه د څېړنې په حوزې او له صنعت څخه په ترلاسه شوي عوایدو غور کوي او ټایمز او سایماګو خبرونو هم په دغه چارې ارزونې کوي. په نړیوالو ګرافونو باندې غور ښودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د علمي سیاستونو د جوړولو په سیوري کې توانېدلی دی د علم د تولیدولو ښه مقام ترلاسه کړي او د علم د تولیدولو له نظره د نړۍ په شلو بره هیوادونو کې راسي. خو ضروري ده چې د علم او د پوهې په تجارتي کولو کې هم ډېرې هڅې ترسره سي.
عزیزانو، په یوې بلې علمي بریاو او په یوې بلې لرغون پیژندنې هڅې کې د ایران د لرغون پیژندو لخوا د یوه 3000 کلن ماشومان اسکلیټ یعنی د بدن هډوکي کشف شول. د ایران د قزوین ولایت په قرهتپه سګزاباد سیمه کې د تهران پوهنتون د لرغون پیژندې ډلې په هڅې کې چې د ډاکټر مصطفی دهپهلوان په سرپرستۍ سره ترسره شوه، د یو شمېر ځناورو هم د انسانانو هډوکي کشف شول. ډاکټر مصطفی دهپهلوان وویل دغه ټولګه 15 مربع متر مساحت او 130 سانتی متر لوړوالی او 10 ټنه وزن لري چې پکې د نهو ماشومانو، 19 ماشومانو هډوکي او جنین او د دوو بالغو آسونو او اوزو او د پسونو هډوکي شته. د قرهتپه په هدیره کې د مطلوبو شرایطو د نشتون په دلیل دغه کشف شوي ټولګه د موزیم د یوه اثر په توګه د حفاظت او د مرمت د اصولو په رعایتولو سره د نندارې ته د وړاندې کولو او د ساتلو لپاره د سګزاباد خار خاروالۍ ته انتقال شوه. سګزاباد غونډۍ د بوینزاره ولسوالۍ په شاوخوا کې د سګزاباد خار د شمال په کابو 1 کیلومترۍ کې پراته ده او په ځایي خلکو کې په قرهتپه نوم باندې شهرت لري. د سګزاباد قرهتپه غونډۍ له تاریخ څخه مخکې یوه غونډۍ ده چې په 1949 یعنی په 1900 میلادي کال کې د ډاکټر عزت الله نگهبان لخوا د لرغون پیژندنې د محصلینو د روزنې او د کشفیانو لپاره انتخاب شوه او تر اوسه د تهران پوهنتون د لرغون پیژندو ډلې لخوا پکې څېړنې شوې دي. د 1950 هجری لمریز کال په چنګاښ میاشت کې یعنی د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د قرهتپه سګزاباد د حریم او د سیمې د ټاکلو د پروژې په دوسیه کې په 180 سانتي متر ژوروالي کې د وسپنې د دوهم او دریم پړاو ته اړوند د قرهتپه په ختیځ کې یوه هدیره کشف شوه چې عمر یې له میلاد څخه مخکې له 1550 څخه تر 1900 کال پورې رسیږي.
ایزانو د تهران پانتون د لرغون پیژندنې د موسې مشر وایي چې د قرهتپه د ختیځ پادری کې په پراخ ډول په یو بل د پاسه د مړیو د خاورو ته د سپارلو او د قبرونو د پنځو لایو په هکله مهم شواهد ترلاسه سوي دي. په دغه هدیره کې قبرونه کوم خاص لور نه لري. د دوو قبرونو په شاوخوا کې خښتې لګول سوي دي. غورځول سیوی بچیان یعنی سخت جنین او نوزیږی ماشومان د خاورو په لوښو کې پخول کېدل او بیا خاورو ته ورسپارل کېدل. په ټولو قبرونو کې د نابالغو پسونو او وزو په شان د ځناورو غواګانو، آسونو او د اوښانو هډوکي هم ترلاسه شوي چې د انسانانو د مړیو په څنګ کې د حیواناتو او د ځناورو د خاورو ته د سپارل کېدا ښودنه کوي. په دوو قبرونو کې د هندسي شکل مهرونو یعنی ټاپو په شان شیان، د وسپنې زیورات، د خاورو او د کاڼو جوړ لوښي او د وسپنې د دوهم او د دریم پړاو پورې اړوند د خاورو جوړ شیان لیدل کیږي.
په نړۍ کې په یو علمي بریا کې محققانو د میاشتې په نمونو بیلګو باندې غور کولو سره چې د چین په ماموریت کې مځکې ته واستول شوي، د میاشتې په کورې کې د اوبو نوي او تجدید په زیره سرچینه کشف شوه. اوبه د میاشتې د کورې په خاوره کې د شیشو په کوچنیو مهرو کې او په هغو سیمو کې وې چې شهاب سنگ ورباندې غورځېدلی و. د شیشو دغه کوچني مهرونه پړکداره یعنی براق و او په څو رنګونو کې و چې چین هیواد هغه په 2006 میلادي کال کې مځکې ته ورستانه کړل. د چین د نانجینګ پوهنتون محقق هی جوهوی چې په دغه تحقیق کې ګډون کړی وایي چې د دغو مخرونو اندازه مختلفه ده او د دوی قطر د انسان د بدن له یو ویشته څخه تر څو ویشتانو پورې متفاوت زخامت او غټوالی لري. دغه محقق ویل د شیشو ګڼ شمېر مهرو ته ضرورت شته. له بلې خوا باید پام وکړو دا ډول ګڼ مهرونه د میاشتې په کورې کې شته. دغه مهرې په دوامداره توګه اوبه تولیدوي ځکه چې په دوامداره توګه د لمر سترګې په باد کې په موجوده هایدروجن سره بمباران کیږي. دغه څیړنه د شیشو په 2 دانو باندې وشوه چې په ناڅاپي ډول د چانګ د 15 په نوم د ماموریت د خاورې له نمونې څخه انتخاب شوي وو. البته هیجوهوی وویل په نورو نمونو باندې به هم غور وشي. د دغه تحقیق نتیجې په نیچر جیو ساینس مجلې کې چاپ شوي دي.
خو په ایران کې په یوې هنري بریا کې لنډ فلم چې نومیږي زنی که شاعر بود په خپل 10 نړیوال ګډون کې د امریکا له واشنگتن څخه د خپلواکه فلمونو او د موسیقۍ د نړیوال فیستیوال جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم چې لیکواله یې صحرا فتحي، ډایرکټران یې سعید دشتی او صحرا فتحي دي او پروډیوسر یې امیر هوشنگ هاشمی برنده و د امریکا د ورلد میوزیک اینډ انډیپندنت فلم فیستیوال له 14 پړاو څخه د بیست پرشین فلم جایزه وګټله. د دغه فیسټوال 14 پړاو د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په لومړۍ یعنی د وری د میاشتې په 12 نیټه د امریکا په واشنگتن کې خپل کار پای ته ورسوه. امیر جعفری، صحرا فتحي، لیندا کیانی او نیما شعبان نژاد د زنی کې شاعر بود د لنډ فلم لوبغاړی وو.
په یوې بلې بریا کې د چپ دست لنډ فلم چې نصرین محمد پورې کیسه لیکلې ده او ډایرکټر یې کړې ده او پروډوسر یې فریبا عرب دی، د لنډو فلمونو د فیسټیوال د سیالۍ په برخه کې د یونان د پازیټی والی ډیفرنت شارټ فلم فیسټیوال ته لاره وموندله او وتوانېده د دغه فیسټیوال د تر ټولو ښه فلم جایزه وګټي. د پازیټیولی ډیفرنت شارټ فلم فیسټیوال د لنډ فلم فیسټیوال چې د قومیتي او د نژادي قومیتي تفکرونو، د جنسي موضوعګانو او د کلتوري او د ټولنیزو تفاوتونو په ارتباط د مرتبطو آثارو د نندارې ته د وړاندې کولو لپاره د زمینې د رامنځته کولو په هدف سره په دغه پړاو کې د 12 هیوادونو او 10 فلمونو کوربه و چې د انتخابي آثارو د اهمیت ځانګړنه په هغو موضوعګانو غوره کول دي چې د کلتوري ارزښتونو د تفاوتونو په درکولو او د ښې دنیا په خلق کولو کې مرسته کوي. د فلمونو د فیسټیوال دغه پړاو د کب د میاشتې له 15 څخه تر 28 نیټې پورې یعنی د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14 څخه تر 19 نیټې پورې د فلمونو د خاوندانو په ګډون سره تر سره شو. د غراز انتخاب شوی فلمونه په یو وخت په برلین، بارسلونا، بولونیا او ډاکا، زاګروب او مالټا کې نندارې ته وړاندې شول.
ایزانو د چپ دست د لنډ فلم د کیسې په لنډیز کې چې 15 دقیقې دی ویل سوي دي مریم یوه ستره فیصله په نظر کې لري او نیت لري یو کار ترسره کړي او ځان د دغه کار لپاره چمتو کوي. خو یاسمن نصیری، رحام اسدی، سهیل رضایی، لیلا دلیر، رضا موسی زاده گلستانی، علی جوان، ناصر شجایفر، رضا لیودانی، رحیم اسدی، شهرزاد خوشخو، مصطفی رضایی، مسعود خانزاده، تکنم محمدی او محمد امین مجدی د دغه لنډ فلم لوبغاړي دي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، د نوښتونو دغه پروګرام اوس پای ته ورسېده. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.